د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د مشرانو جرګې د هغو دو انتصابي غړو غړیتوب فسخ شو چې د بډو په اخیستو تورن شوي دي. نور مطالب هم لرو. له هر څه مخکې قدرمن اوریدونکو خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د راپورونو له مخې طالبانو په غزنی ولایت کې لږ تر لږه شل ملکیان تښتولي دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت عمومي ریاست د رشوت اخیستو په تور د دریو سناتورانو د نیولو خبر ورکوي. چین د دې هیواد هغه خبریاله چې په فبروري میاشت کې د ووهان له ښاره د کورونا وایروس د خپرېدو خبر خپور کړی و په څلورو کلونو بند محکومه کړې ده. بشپړ خبرونه. د راپورونو له مخې طالبانو په غزنی ولایت کې لکتر لګه شل ملکیان تښتولي دي. د غزنی د ولایتي شورا دو غړو ناصر احمد فقیری او عصمت الله جمرودوال د جرمني دی پی خبري اژانس ته ویلي چې دغه کسان پرون یک شنبه د ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې تښتول شوي او یو نامعلوم ځای ته انتقال شوي دي. د ولایتي شورا د دوو غړو په وینا هغه سیمه چې دغه ملکیان پکې تښتول شوي د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه ده. طالبانو یو ویاندې خبري اژانس ته ویلي چې د ډله دغه پیښې په اړه څېړنه کوي او په دې اړه نور جزئیات ورسته له رسنیو سره شریکوي. تر دې مخکې نن سهار د غزنی چارواکو د مستوفیت د دوه تنو کارکونکو د وژلو خبر ورکړل. د امنیت قومندانې ویان احمد خان سیرت نن ازادي راډیو ته د پیښې په اړه وویل.
له بعد مرغه نن سهار 8 بجې د غزنی مستوفیت دوه تنه کارکوونکي د وظیفې په لور روان و چې د دوهمې امنیتي حوزې اړوند په سینما څلور لارې کې وسلوالو د بیغاکه توپانچې په واسطه په شهادت رسولې دي. سیمې ته پولیس او د څېړنې ټیم رسیدلی دی. څېړنې دوام لري.
تدې درې ورځې وړاندې د غزنی په پیرزاده سیمه کې هم د محکمې یو عادي کارکوونکی دندې ته د تلو پر وخت ناڅرګنده وسلوالو وژلې و. په پروان ولایت کې یو پخوانی جهادي قومندان ناپیژند وسلوالو په ډزو وژل دي. ولایت امنیت قومندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې مهراب الدین چې په معلم مشهور په موټر سایکل سپرو وسلوالو نن د دې ولایت مرکز چارکارو د خونکو د خارګوټي په سیمه کې په ډزو وژه. د خغل هاشمي په وینا وسلوال د پیخ له ځای په تیښته بریالي شوي دي او د پیخې په اړه څېړنې پیل شوي دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت عمومي ریاست د رشوت په تور د دریو سناتورانو د نیولو خبر ورکوي. دواړو ادارو نن په ګډه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي امنیت عمومي ریاست او د لوی څارنوالۍ چارواکو د کشفي معلوماتو پر اساس پرون یک شنبه د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د مشرانو جرګې درې غړي د 40,000 امریکایي ډالرو رشوت اخیستو په تور بلفیل ونیول. د خبر پاڼې مخې دغه سناتوران د بلخ ولایت د چارو د څېړنې لپاره د ولایت تللي و چې د اساسي قانون او نورو قوانینو پر اساس د رشوت په تور ونیول شول. دواړو ادارو د نیول شوو سناتورانو نومونه نه دي په ډاګه کړي، خو ویلي دي چې د افغانستان مشرانو جرګې ته په دې اړه خبر ورکړی دی. د راپورونو له مخې دغه درې نیول شوي سناتوران په مشرانو جرګه کې د فاریاب، سرپل او خوست ولایتونو استازیتوب کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د رسنیو د کارکوونکو او مدني فعالانو هدفي وژنې او هغوی ته ګواښونه د دې سبب شوي چې د رسنیو فعالان خپل ځان سانسور کړي. د کمیسیون نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا مسله د غراز د دې سبب شوي چې د مطبوعاتو د بیان او د رسنیو ازادي چې د وګړو له اساسي حقونو څخه شمیرل کیږي او د اوسني سیاسي نظام له سترو لاسته راوړنو یوه ده له خطر سره مخامخ شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له رسنیو سره په ولایتونو کې د والیانو د ویندویانو منع کول هم د بیان د ازادۍ او اطلاعاتو ته د ټولو د لاسرسي لپاره د حکومت له ژمنو سره په تضاد کې بلل دي. تیر اونۍ د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې وویل چې پریکړه شوې چې له دې وروسته به خپله والیان د خپلو ولایتونو د مهمو پیښو په اړه له رسنیو سره معلومات شریکوي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د کووید 19 ناروغي له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر څو ورځني ځنډ وروسته توشیح کړه. دغه څو ورځني ځنډ پر مهال د میلیونونو امریکایانو لپاره د بیکاری د اضافي پیسو ورکړه درېدلې و او قانون جوړونکو خبرداری ورکړی و چې ممکن حکومتي چارې ودرېږي. ترامپ پرون یک شنبه ناوخته پر دې لایحه لاسلیک وکړ. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن هم خبرداری ورکړی و چې دغه سند نه لاسلیک کول به ناوړه پایلې ولري. د لاسلیک شوې لایحه له مخې هغو امریکایانو ته د سړي سر شپږ سوه ډالر ورکول کیږي چې عاید کم دی. د ولسمشر ټرمپ یې ونی وکړه چې دا پیسې کم دي او غوښتنه کړي چې باید 2000 ډالر وي. روس چارواکي وايي په شمالي کنګل سمندر کې کبنیونکو یو کشتي ډوبه شوې او ولستنه ترې تم دي. د روسي د بیړنیو چارو وزارت نن وویل چې سهار اونی مبه جه معلومات ترلاسه کړل چې د اونیګاپ نوم کشتي د ارخانګلسک په سیمه کې نووایا زملیا سیمه ته نږدې د بارنس په سمندر کې ډوبه شوه. د وزارت ویل چې دغه کشتي د عملی د نولستنو له ډلې دوی ژغورل شوې او د نورو د ژغورلو لپاره عملیات روان دي. د روسي خبری رسنۍ وایي لکه تلګه څلور کشتي په خځه ځای ته استول شوې چې د احتمالي ژوند دی پاتې شو کسانو لټون وکړي. د لومړنیو معلوماتو له مخې د یخونو جمع کېدل د سبب شوی چې د کبنیونکو کشتي ډوبه شي. او چین د هیواد هغه خبریاله چې په فبروري میاشت کې د ووهان له ښاره د کورونا وایروس د خپرېدو خبر ورکړی او په څلورو کلو نو بند محکومه کړې ده. د 23 کلنې ژانګ ژان سپتی ویډیوګانې چې آنلاین ډیرو خلکو لیدلې وې پکې ښکارېده چې په دې ښار کې چې د خبرې شوې کووید 19 ناروغي سره لاس او ګریوانو خلک په بټیو کې سوځول کیږي او روغتونونه هم له ناروغانو ډک دي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورې قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې چې د میر احمد صاپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي وړاندې په خبرونه کې راپورونه او مرکه خبرو. وابوري چې ولسمشر اشرف غنی د مشرانو جرګې د هغو دوو انتصابي غړو غړیتوب فسخ کړ چې د بډو د اخیستو په تور نیول شوې دي. افغان امنیتي چارواکي ادعا کوي چې په هلمند کې د طالبانو او القاعده یو شمیر غړي یو ځای په یو هوایي بریک کې وژل شوي. د ملي امنیت شورا وایي دا ښایي چې طالبان او القاعده لا هم ندي سره بیل شوي.
طالبان او القاعده یو لبل سره ایدئولوژیک اړیکې لري چې یو لبل نه پاسانه نه سي بیل دی. ورسته پیښ په ګوته کوي چې طالبان او القاعده خپل لیکي نه دي سره بیل کړي.
نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به واوري چې په غزنی کې د پوستین ګنډل صنعت د لمنځتلو لګواخ سره مخامخ دی.
دلته د روسانو په وخت کې هم ډیر پوسټونه روسیه ته ورل کېده. له هغه نه مخکې داوود خان په وخت کې چې دلته سیاحین ډیر راتلل فرانسویانو پوسټونه ورل.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه له ځنډ وروسته توشیح کړه. امنیت او سالم چاپیریال پروګرامونه په دوهمه نیمایي کې خبريږي او ریډیو ته رسره وسی. د افغانستان د ملي امنیت اداره او لوی سرنولي وایي چې د مشرانو جرګې درې غړي په بلخ ولایت کې له یو دولتي بنسټ څخه د بډو د اخیستو په تور نیولې دي. د بلخ ولی فرهاد عزیمی هم ویلي چې دا سناتوران تیرونی د مشرانو جرګې د یو پلاوي په ترکیب کې بلخ ته تللي وو او په دې ولایت کې د عوایداتي ادارې د فعالیت څارنه کوله. ښاغلی عزیمی د دې سناتورانو نیول په محلي کچه د فساد سره د مبارزې په برخه کې یو لوی لاسته راوړنه بللې ده. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د ملي امنیت اداره په بلخ کې د مشرانو جرګې د دریو غړو له نیولو خبر ورکوي. د ملي امنیت اداره او د افغانستان لوی څارنوالۍ په یو غړه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د مشرانو جرګې د درې غړي په بلخ کې د یو دولتي بنسټ څخه د 40,000 امریکایي ډالرو د رشوې د اخیستو پر مهال نیولې دي. سره له دې چې په اعلامیه کې د مشرانو جرګې د دغو سناتورانو هویت نه دی افشا شوی، خو ویل شوی دی چې دغه سناتوران بلخ ته د نظارتي چارو د ترسره کولو په هدف تللي ول. په همدې حال کې د بلخ والی فرهاد عزیمی وایي چې د مشرانو جرګې د غړي تیرونی په بلخ کې د عوایدتي ادارو د فعالیت د څار لپاره راغلی وو. د بلخ د والی په خبره چې په فساد دغه تورن سناتوران د هیواد د نافذه قوانینو په اساس او د مرکزی حکومت په همغږۍ هغه مهال ونیول شول چې له یوې سیمه ییزې دولتي ادارې باډه ترلاسه کوله. هغه د مشرانو جرګې د دغو غړو نیول په محلي کچه د فساد سره د مبارزې په برخه کې یوه لاسته راوړنه بولي. عزیمی وویل
تفاهم مرکز
د مرکز په همغږی د سنوتران څنګه چې تاسو ورته یادونه درلوده په بل فلټ نیول شو. سر له دې چې د بلخ والی ونه غوښتل په دې اړه نور جزئیات ورکړي، خو له ولسي جرګې څخه یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دا انتصابي سناتوران دي. منبع ویلي چې د مشرانو جرګې دا درې غړي بلخ ته د ایرتان بندر او ګمرک د عوایدو څخه د نظارت په خاطر راغلي وو چې د رشوه د ترلاسه کولو پر مهال د ولسمشر په مستقیم امر نیول شوي دي. د یادولو ده چې د ملي امنیت ادارې او لوی څارنوالۍ ویلي چې د مشرانو جرګې د دغو سناتورانو د نیولو په اړه د نافذه قوانینو له مخې د افغانستان مشرانو جرګه هم په جریان کې پرېښې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د ملي امنیت اداره او لوی څارنوالۍ وایي د مشرانو جرګې درې تنه غړي په بلخ کې له یو دولتي بنسټ څخه د بډو د اخیستو په تور نیولې دي. د ولسمشر د ویان د دفتر چارواکو په یو تازه سټیټمنټ یا بیان کې ویلي دي چې لدې دریو سناتورانو څخه دوه غړیتوب په مشرانو جرګه کې فسخه شوی دی. د ولسمشر د ویان د دفتر د رسنیو سلاکار قدرت الله جاوید پر خپل فیسبوک پانه لیکلی دی چې ولسمشر اشرف غنی په مشرانو جرګه کې د تورنو سناتورانو څخه د دوو انتصابي غړو غړیتوب لغوه کړای دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ورستې پیښې ښیي چې طالبانو له القاعده شبکې څخه خپلې لیکې نه دي جلا کړي. د دې شورا له قوله طالبان او القاعده ایدیولوژیک اړیکې لري او لهم د افغان حکومت پر ضد یو ځای جګړه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په روانه اونۍ کې په هلمند ولایت کې د القاعده شبکې 15 هغه غړي وژلي دي چې وسلوالو طالبانو ته د نښهویشتونکو وسلو روزنه ورکوله، خو طالبان د افغان حکومت دا ادعا ردوي.
د امریکا متحده ایالاتو طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوي تړون پر بنسټ باید طالبان د القاعده په ګډون له ټولو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي، خو افغان حکومت د طالبانو دا ژمنه تر پوښتنې لاندې راوستي. د جمعې او یکشنبې په ورځو کې د افغانستان ملي دفاع وزارت په دوو جلا جلا خبر پاڼو کې ولیکل د هلمند پناوی ولسوالۍ کې د القاعده ډلې هغه غړي په نخښه کړي چې طالبانو ته د ماین خخونې او سنایپر یا نخښوشتون کوټو په کوروزنه ورکوله. ملي دفاع وزارت د القاعده ډلې د وژل شوی وسلوالو شمیر 15 تنه وخوت او دغه شانی په دې بریدونو کې د طالبانو د یو مشهور سرګروپ مسعود احمد چې په حقبین مشهور او په هلمند کې د بهرنۍ ترهګرو د ساتلو مسؤلیت درلود د وشل کېدو خبره هم وکړه. لدی پی خوروستا اوس د افغانستان د ملي امنیت شورا وای طالبانو له القاعده ډلې سره خپل اړیکې نه دی پرې کړي. د دې شورا وایان رحمت الله اندر د دوشنبې پورز ازادي رادیو ته وویل طالبان او القاعده لا هم د افغان حکومت پر ضد یو ځای جګړه کوي.
طالبان او القاعده یو بل سره ایدئولوژیک اړیکې لري چې یو بل نه پاسانه نه سی بیلې دی. کڅم طالبان او امریکایانو سره هوکړه کړي وسی دوی بل القاعده او نور نړیوالو تروریستي ګروپونو سره خپل اړیکې شلوي، خو ورسته پیښ په ګوته کوي چې طالبان او القاعده خپل لیک نه دي سره بیل کړی او یو ځای د حکومت په خلاف جنگي.
خو طالبان بیا د حکومت دا خبره ردوي. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل د القاعده ډلې اړوند هیڅ غړی په افغانستان کې نشته او نه هم ورته زمينه برابر ده چې دلته وو اوسيږي. لدی وړاندې هم افغان حکومت پر طالبانو تور لګولې چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره په خپل شمنو عمل نه دی کړی. د دسمبر په 14 نیټه کندهار ته د سفر پر مهال د ولسمشر لومړی مرستيال امر الله صالح هم طالبان تورن کړل چې له بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پر خپل ځای دي. خغلی صالح هغه مهال ویلی وو
شول اسکر د دوی سرونه پرېښوي نو چالو په تاکت قاتلی نه او ما خبر نه خارجي دي. یعنی هغه اجمنه چې طالب کړی وو چې موږ سوله غوړو موږ تواس ورکې چې دا لولا سیاشل خارجي تروریستي ګروپ د افغانستان څخه وباسو یاو هم نه د پلیسوي
دا په داسې حال کې دا چې د اکتوبر په 15 د افغانستان د ملي امنیت ریاست په غزنی ولایت کې د القاعده ډلې د دویم نمبر مشر ابو محسن المصري د وژل کېدو خبر ورکړ. لدی وړاندې د لړم میاشتې په 22 نیټه د ملګرو ملتونو د همغږۍ او څارنې ګروپ وویل القاعده ډله لا هم د افغانستان د سولې پروسه ګواښي او له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. د روان کال په جوزا میاشت کې هم ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې د دې سازمان د امنیت شورا ته وسپارل لیکلی وو لا هم په افغانستان کې د القاعده ډلې مهم مشران او سلګونه وسلوال فعالیت کوي.
راپور کې مو واوریدل چې د ملي امنیت شورا وای ورستې پیښې ښیي چې طالبانو لال قاعده ډلې څخه خپل لیکې نه دی جلا کړی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت خبر ورکړی چې په روانه اونۍ کې په هلمند ولایت کې د القاعده شبکې 15 هغه غړي په یو هوایی برید کې وژل شوي چې وسلوالو طالبانو ته د نښهویشتونکو وسلو او ټوپکو روزنه ورکوله. امریکایي چارواکو مخکې تر دې ویلي وو چې په افغانستان کې د القاعده ډیر کم شمیر غړي ښایي پاتې وي چې شمیر یې 2500 نه زیاتیږي. په دې وروستیو کې په غزنی، فراه او اوس په هلمند کې له القاعده سره د تړلو وسلوالو د وژل کېدو خبرونه خپر شوي دي. په افغانستان او په ځنګړی توګه په لویدیځو ولایتونو کې د القاعده پر فعالیتونو د ورستیو راپورونو په اړه د سولې د شورا له پخواني غړي او د سیمې له یو قومي مشر حاجی احمد خان مسلم سره مې په دې اړه ټلیفوني مرکه کړې. ښاغلی مسلم د مرکې په پیل کې دې سوال ته ځواب وایي چې د په نظر په لویدیځو او جنوبي ولایتونو کې لا هم د القاعده شبکې غړي فعال دي کنه؟
او بالکل کوم وخت چې جګړه یې په جګړه کې بدای شانی زه وایم چې بسم الله الرحمن الرحیم وصلح خیر چې صلح هو څه ټول مشکل به هلی او کې جګړه یې د طالبانو عملی د حکومت بمبارونه یې منځ د طالبانو په لاس کې هلته به القاعده وجود لري هلته به داعش وجود لري هلته به بل څوک د کور چې دیوال ونه نیږي دروازه یې وخیږي کور ته به هر چې خپله مرځي سپی به مرځي زمری به مرځي پړانګ به مرځي هر څه غل به مرځي غدوی به مرځي مونتا څوک باید خپل کور تر یو کې د کور دروازه جوړ کړي د کور دیوالونه جوړ کړي بس دا دی چې څونه وشي پس تر څونه یا څوک متمول شي چې وروره څونه دی ماته کړه پس تر څونه دی دا دی چې سره اړیکې نیولې
په مشخص ډول په مشخص ډول تاسو د دې ډلو فعالیتونه یا د القاعده شبکې او یا د نورو بهرنیو وسلوالو ډلو فعالیتونه لیدلې دقیقا په کوم سیمو کې دي؟
نه مشخص نه دی موږ شدا چې وسګورو دغه ځانمرګي یا د چاوزنې چې کوي دا زه خپله د القاعده بولم یا د بلې ډلې بولم دا طالبانو بولم نو دا سمور ته معنی چې دا خلک ستاسو د القاعده ډله یا بل ډله هر ډله چې دا د چاوزنې چې کوي یا د ځانمرګي چې کوي فکر نه کوم چې دا د طالبانی نو دا سمور ته معنی چې دا رقم وژنې چې کوي یا د خلکو سرونه پرې کوي یا خلک زړه زړه کوي ټوک ټوک کوي پرچا پرچا کوي دا بل نور دی لیبولم خو مونتا یام زدا وایم چې صلح خیر د خدای پاک خیر بولل دي که صلح هو چې ټول مشکل به حل شي په دال قاعده ای نو بیا بده بلای نه بل څه
بله. او حاجی صاحب یو بل خبره چې ستاسو په نظر دغه 14 او وژنې چې تاسو وایي چې هو القاعده شته د طالبانو سره په همغږي او د طالبانو په مرسته کوي یا طالبان کوي د القاعده په مرسته یعنی د دوی ترمنز همکاري شته
په جنگ کې محترم څوک چې جنگ کوي او دښمن ته وایي چې څه د چیش سلای وره نو بیا کا طالب هم کاری کوي سره کوي القاعده هم کوي هدف ته ګرځي بیا دا غوډه یو دی تا وخت هر څه کوي خو زه بیا هم په دا خبره څنګه کوم چې باید وربند وشي سولې ته زمينه برابر شي که جنگي ما ته چې جنگ سره کوو هر بل دښمن چې زلره ماغم زما سره جنگ کوي هغه زغه زې استفاده کوي سوې استفاده کوي نو دا سمو سمانيږي معلومدار یو بل د سره کار د مجبورې مرمۍ ته زوري استا سلات استا پیسو ته استا ګوډي ته استا دواو ته استا نو خامخا
او حاجی صاحب
سایو ته لاس ورځي هم نور ډول ته ورځي.
بله حاجی صاحب د سولې مسله څنګه کیږي؟ له طالبانو سره خو به سولې وشي خو له القاعده سره سولې کیدای شي؟
سل په سل کې چې طالبانو سولې وکړي مشکلات ګرځي حل دي د طالبانو سولې چې وسو هیڅ شی د انسته بیا موږ ته دا معلومیږي هغه جغرافیه موږ ته معلومه دي د روزګان او هلمند او کندهار چې بیا هغه من چې کوم څه ظهور نشي کولی چې طالبانو په درې ورځې اوربند کې موږ ته معلومه شو چې طالبان اوربند نو چې طالبان سره وو چې مشکل حل دي د خیر بیا هیڅ شی نشته شوی
د سولې د شورا په خوانی غړی او د هلمند ولایت یو قومي مشر حاجی احمد خان مسلم چې لازادې رادیو سره خبرې کولې. د ننګرهار د پوهنې ریاست وایي سلګونه لوستو کسانو په دې ولایت کې د رضاکارو خونکو په توګه ورته د همکارۍ لاس ورکړی. د رضاکار خونکو به د هغه اشر پترس کې چې د ننګرهار د پوهنې ریاست په ابتکار دوه اونۍ مخکې پیل شوی په بیلابیلو خونځیو کې د خونکو په توګه د تدریس چاري پر مخ وړي.
په لومړی ځل په ننګرهار کې دوه اونۍ وړاندې د پوهنې ریاست په نوښت د دغه ولایت د دولتي او خصوصي پانتونونو علمي او تحصیلي بنسټونو او مدني ټولنو په مټ د پوهنې د تدریس په نوم یو اشر پیل شو. دغه ریاست په دې برخه کې له یو شمېر دولتي او خصوصي پانتونونو او مدني ټولنو سره هوکړې لیکونه هم کړي چې ښوونځي ته به رضاکار ښوونکي ورپېژني. د ننګرهار د پوهنې ریاست د معلوماتو لمخې په دغه اشر کې تر دې د مسلګونو لوست ځوانانو رضاکار ډول د تدریس لپاره چمتووالی ښودلی دی. د ننګرهار د پوهنې رئیس حسیب الله شینواری ازادي راډیو ته وویل د ښوونکو د کمښت له امله دوی دې ته اړ شوي چې د ننګرهار په لوست ځوانانو په رضاکار ډول د تدریس غږ وکړي. شینواری وایي اوس چې په پراخه توګه لوست ځوانانو په دغه اشر کې برخه اخیستي نو ډاډه ده چې په ښوونځیو کې به د ښوونکو د کمښت تشه ورسره ډکه شي.
دا کمپاین د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې عملاً پیل شوی دی. په ځانګړې توګه په هغه ولسوالیو کې چې ګرمسیر دي او دا اوس پکې ښوونځي فعال دي تدریس کیږي، هغلته به عملاً اوس کار چارې پیل کیږي. او هغه ولسوالۍ چې سرسیر دي د نوي کال په پیل کېدو سره به هلته دا کمپاین هلته هم غزول کیږي.
د ننګرهار د پوهنې رئیس په خبره له دې موقع په استفاده چې د کورونا وایروس د انتقال د مخنیوي په خاطر په ننګرهار کې پوهنتونونه رخصت او محصلین وزګار دي نو له دې چارې به بریالي ووسی. دا په داسې حال کې دا چې د ننګرهار د پوهنې ډګر دم ګړی د وزرو ښوونکو د کمښت له ستونزې سره مخ دی او تمه لري چې د نوي کال پر رسیدو سره به یې دغه ستونزه تر ډیره هواره شي. په ننګرهار کې یو شمېر مدني ټولنې چې د پوهنې ریاست سره د ښوونکو پور پېژندنه کې د همکاري ټټر وهلی وایي چې چرته چې هم پوهنې ریاست د ښوونکو د کمښت له ستونزې سره مخ دی هلته حاضر دي چې رضاکار ښوونکي ورولیږي. احسان الله احساس په ختیځ کې د ملي صبح ټولنې غړی دی. دی وایي ډاډه ده چې په دې اشر او کمپاین سره به بې تعلیمۍ ته ماته ورکوي او بریالي به ترې راووزي.
موږ دې ته ژمن یو چې زموږ ټول خواخوږي بلګري به انشاءالله په پوره توان په پوره قدرت سره ولسوالیو مکتب په مکتب انشاءالله کدري ښوونکو استادان به موږ هلته معرفي کوو او په ډیر ویاړ او فخر سره به خپلو شاګردانو ته درس ورکوي. بې تعلیمۍ ته هم ماتې ورکوي او په دغه پروسه او دغه اشر به انشاءالله موږ کامیاب وزو انشاءالله.
د سی ان سی مضامینو ښوونکی میر احمد مهماني له ټولو لوستو قشرونو غواړي چې د ده په شان پر رضاکار ډول د خپل هیواد د بچیانو د روښانه راتلونکي لپاره تدریس ته مټې راون غاړي. دی وایي د حقی اړتیا له مخې چې پوهنیز ډګر ورسره مخ وو او هغه احساس چې دی د خپل هیواد پر وړاندې لري اړ کړی چې پر رضاکار ډول به په ښوونځیو کې تدریس ته اوږه ورکړي.
تر هر څه مهم احساس دی. کله چې موږ وطن سره احساس ولرو، د وطن سره مینه لرو، د وطن د آبادۍ لپاره یو ښه احساس ولرو، نو که موږ به رضاکارانه تدریس میاشتې نه کلونه هم وکړو موږ نه ستړي کیږو، ځکه دغه وطن په موږ حق لري.
دا په داسې حال کې د چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل د دغه ولایت د والي په توګه په لومړۍ ورځ له ولسونو سره په یوه لویه غونډه کې زیری ورکړ چې ولسمشر ورسره د ننګرهار لپاره د 2500 ښوونکو د ګمارنې ژمنه کړې ده.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په غزنی کې یو وخت پوستین ګنډلو د یو ډیر ښه او بریالي صنعت باندې درلوده. ویل کېږي چې د غزنی پوستینونه یو مهال پر افغانستان سربیره بهرنیو هیوادونو تم وړل کېدل. زرګونه کسانو بل د لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوله، خو اوس دا صنعت د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دی.
حاجی عبدالودود د غزنی ښار فرخي څلولارې ته نږدې په لبې دریا کوڅه کې په پوستین جوړولو بوخت دی. عبدالودود 50 کلن دی، خو وایي له تیرو 40 کالو څخه دغه کسب کوي. دی وایي دغه کسب له پلار او نیکه په میراث کې ورپاته دی. د ده په خبره د غزنی پوستین زیات مینوال لرل، خو اوس دغه کسب له ورکېدو سره مخ دی. هغه زیاتوي په غزنی کې زرګونه کسان په پوستین جوړولو بوخت وو، خو اوس یوازې زه دغه کار کوم. حاجی عبدالودود وایي په هیواد کې وروستیو جګړو او نامنیو د نورو شانو ترڅنګ د پوستین جوړونې صنعت هم اغیزمن کړ او د پوستینانو ځای وسنی چینایي او نورو بهرنیو بیکار شانو ونیو. عبدالودود وایي پوستینونه عموما څلور ډوله وو، د واسکټ، کورتۍ او چپانې په څیر، خو ځینې وخت به د مشتری په خوښه بل ډیزاین هم جوړېدل.
سابق که بود حساب می غزنی تقریبا 500 کارخانه پوستندوزی بود.
په خو په غزنی کې تقریبا په حساب 1500 پوستین ګندلو کارخانه وي چې په هر کارخانه کې تر 1500 یا 1500 پورې کسانو کار کاوه. کای په ټوله کې حساب کړو تر 1000 زیاتو کورنیو له دلاره نفقه تر لاسه کوله، خو وروسته چې نام زیات شو ورس په ورس مخ پټی روان وو. په غزنی کې دوه کال وړاندې د پوستین جوړولو دوه کارخانه وې، هغه هم سقوط شوې او اوس یوازې زپاتیم.
لیکوال او فولکلوریست اسدالله در 50 کلن او د غزنی وسیدون کایدای دی وای په غزنی کې تر 300 زیات د پوستین جوړولو وړې وړې کارخانه او هټۍ وې، خو اوس نسته. هغه زیاته وی د غزنی پوستینونو نوم درلود، لا غزنی څخه به د توفی په ډول نور ولایتونو ته هم تلل.
حتی دلته د روسانو په وخت کې هم ډیر پوستینونه روسیه تړل کېده. له هغه نه مخکې د داوود خان په وخت کې دلته سیاحین ډیر راتلل، ته د موږ څخه فرانسویانو پوستینو نوړل، نورو سیاحینو پوستینو نوړل او دوی ډیر خوښولم. او ما څو ورځې وړاندې په یوه مجله کې هم ولیدل چې څو فرانسویانو د غزنی پوستینو نه اغوستې ول او لرغونی عکس و او دې ورنه استفاده کوله.
اسدالله زیاته ویله دومره شوالی سره سره بیا هم په بیه ګران نه وو، ځکه چې مالونه هم د غزنی وو. د ګیدړو، شغالانو، لیوانو او ځینو نورو حیواناتو پوستونه چې پوستینونه به ورڅخه جوړېدل هغه هم په غزنی کې زیات وو. د ده په خبره پوستینه غوستل په خپل وخت کې اهمیت درلود، لکه په اوس وخت کې چې چپانه لري. په غزنی کې یوازینی پوستین جوړونکی عبدالودود وایي که د صنعت او سوداګرۍ وزارت ورسره مرسته وکړي بیرته به دغه صنعت ته رشد ورکړي او ډیری بیکاره کسان به ورسره په کار بوخت کړي. خو د غزنی محلي چارواکي وایي تر اوسه نه دي توانېدلي چې له دغه صنعتکارانو سره مرسته وکړي. د صنعت او سوداګرۍ ریاست رئیس حسین علي عارفي وایي دلته نامنی د موسسې هم زړونه ورته ښه کوي.
ما بسیار کوشش کردم کې یک موسسه پیدا شنه.
ما ډیره هڅه وکړه چې یوه موسسه پیدا سي، نه یوازې دا بلکې هغه لاسي توکي چې په غزنی کې جوړیږي، هغه که پوستین ګنډل دي یا زرګري ده، له هغوی سره مرسته وکړم. ما دا پیشنهاد وزارت ته هم کړی دی. وزارت هڅه کړې ده خو تر اوسه پورې مرسته کولو کې نه یې توانېدلي.
په وروستیو لسیزو کې په نوره نړۍ کې د ژویو د حقونو د فعالانو لخوا هغه کمپاین زور اخیستی چې د پوستین جوړونې لپاره د وحشي ژویو د ښکار مخنیوی غواړي. که څه هم په افغانستان کې د وحشي ژویو د ښکار د مخنیوي کوم څرګند کمپاین نسته، خو د غزنی څو مدني فعالانو راته وویل د پوستین جوړونې د بازار پیکه کېدو شایي په غزنی کې د هغه وحشي ژویو ناقانونه ښکار کم کړی وي چې لا د مخه جنګ جګړو او ناقانونه ښکار د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي. دوی وایي غوره به دا وي چې په غزنی کې د حلالېدونکو څارویو د څرمنو د پروسس او ورڅخه د پوستین او نورو توکو د جوړونې په برخه کې معیاري فابریکې واوسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر څو ورځني ځنډ وروسته بېګا توشیح کړه. له دې مخکې کانګرس خبرداری ورکړی و چې که ولسمشر دا کار ونه کړي ښایي حکومتي چارې په ټپه ودرېږي.
ولسمشر ټرمپ د ډسمبر په 22 نیټه وروسته لاغې د کانګرس غړي حیران کړل چې وایي خو د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو طرحه به لاسلیک نه کړي. د لایحه د امریکا د استازو په جرګه او سنا دواړو کې د میاشتو بحثونو او له دې ډاډ وروسته چې سپینه ماڼۍ به یې ملاتړ وکړي په لوی توپیر تصویب شوې وه. په دې طرحه کې د کرونا له کبله بېکاره شوو خلکو ته د منظمو نقدي مرستو د دوام سربیره ټولو په شرایطو پورې امریکایانو ته د یو ځل لپاره د کرونا په خاطر د $600 مرستې ورکول منل شوي. یو ټکی چې ولسمشر ټرمپ په دې طرحه کې پرې انتقاد درلود دا و چې نوموړي ویل دا پیسې ډېرې کمې دي او هغه له کانګرس څخه غوښتنه کوله چې امریکایانو ته د یو ځل نقدي مرسته د هر کس لپاره $2000 ته پورته کړي. ولسمشر ټرمپ همدارنګه د هغو حکومتي لګښتونو له کچې سره چې فدرالي حکومت به تر سپتمبر پورې فعال وساتي هم خپل مخالفت په ډاګه کړی و. د ډسمبر په 20 نیټه د کانګرس څو جمهوري غوښتونکو غړو له ولسمشر ټرمپ وغوښتل چې دا طرحه د لاسلیک کړي. په دوی کې د پنسلوانیا جمهوري غوښتونکو سناتور با ټومی هم شامل و. چا چې پر ولسمشر ټرمپ غږ وکړ بهتره دا ده چې دا طرحه لاسلیک کړي او وروسته دې ورپسې د بل ملې له لپاره کار وکړي. ټامی ویل دا پوهیږي چې ټرمپ چې د نومبر د درېمې نیټې انتخابات د ډیموکرات سیال جو بایدن په وړاندې بایللي غواړي خلکو سره د مرستې لپاره د ډیرو نقدي چکونو د غوښتنې په خاطر په یاد پاتې شي. خو نوموړي وویل که چیرې هغه د حکومت د لګښتونو طرحه لاسلیک نه کړي د دې خطر شته چې نوموړی به د ګډوډۍ بېوسۍ او پارېدلې چلند په خاطر د خلکو په ذهنونو کې پاتې شي. د فاکس نیوز سره د خبرو پر مهال د امریکایي جمهوري غوښتونکي سناتور وویل ته هر څه چې غواړي نه شي ترلاسه کولی ان که د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر هم وبوسي. د امریکا متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر بایدن هم د دسمبر په 26مه نیټه له ټرمپ وغوښتل چې دا طرحه د لاسلیک کړي. هغه په ولسمشر ټرمپ تور پورې کړ چې مسؤلیتونه یې یرغمل کړي چې د بایدن په وینا ورانوونکي پایلې به ولري. که چیرې ټرمپ خپل مخالفت ته دوام ورکړی وای او دا طرحه یې نه ولاسلیک کړي نو فدرالي حکومت د چلولو لپاره به سبا پیسې تمامې شوي وي.
د اجمل آن له راپور سره د مازدیګر څلورو بجو او دیر شو دقیقو ته راورسیدو. نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
د غزنی دی ولایتي شورا یو شمیر غړي وايي طالبانو په دی ولایت کې لکتر لګشل ملکي انتخته ویلي. د غزنی دی ولایتي شورا دوه غړو ناصر احمد فقیر او اسمت الله جمرود وال د خبره د جرمني دی پی خبري اژانس ته کړی او ویلي چې دغه کسان پرون یک شنبې دی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې تختول شوی او یو نامعلوم ځای ته انتقال شوی. د طالبانو یو وایندې خبري اژانس ته یوازې دومره ویلي چې دا ډله دغه پی کې په اړه انڅېړنه کوي. د غرض د غزنی چارواکو نن سهار د دې ولایت د مستوفیت دوه کارکوونکو د وژلو خبر هم ورکړ. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په پروان ولایت کې یو پخوانی جهادي قومندان ناپیژند وسلوالو په ډزو وژل. د دې ولایت د امنیت قومندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي ازادي راډیو ته وویل محراب الدین چې په معلم مشهور په چارکارو کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شو. د افغانستان لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت عمومي ریاست د رشوت د اخیستو په تور د دریو سناتورانو د نیولو خبر ورکوي. دواړو ادارو نن په ګډه په یو خبره کړي خبر پانه کې ویلي چې د ملي امنیت عمومي ریاست او د لوی څارنوالۍ چارواکو د کشفي معلوماتو پر اساس پرون یک شنبه د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د مشرانو جرګې دغه درې غړي د 40,000 امریکایي ډالرو رشوت اخیستو په تور بلفل ونیول. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د رسنیو د کارکوونکو او مدني فعالانو هدفي وژنې او هغوی ته ګواښونه د دې سبب شوي چې د رسنیو فعالان خپل ځان سانسور کړي. د سالنګ لویه لاره چې له درې ورځو راهیسې د سخت واورو او طوفانونو له امله د ټرافیکو پر مخ بنده وه نن غرمه مهال د مسافرلونکو موټر پر مخ بیرته پرانیستل شوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر څو ورځني ځنډ وروسته توشیح کړه. روسي چارواکي وایي په شمالي کنګل سمندر کې د کب نیونکو یوه کښتۍ ډوبه سوې او 12 تنه تری تم دي. او چین د دې هیواد هغه خبریاله چې په فبروري میاشت کې د ووهان له ښاره د کورونا وایرس د خپرېدو خبر ورکړی و په څلورو کلونو بند محکومه کړې وه. داود افغانستان د څو د افغانستان نړۍ د څو مهمو خبرونو سرلیکونه او سم پام وکړي. څو سپورتي خبرونه ته د کرکټ نړیوال شورا ای سی سی افغان کرکټ لوبغاړی راشد خان د تیشل یا شلور لوب د لسیز د ټیم لوبغاړی نومولای دی. 22 کلن راشد خان چې هم باولینګ او هم بیټینګ کې خزلیدلې د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې د کرکټ په شلور سیالۍ کې د زیمبابوې د ټیم په وړاندې خپل لومړنۍ لوبه وکړه. راشد خان چې په اوس وخت کې د هند سن رایزر حیدرآباد په ټیم کې لوبیږي ورستو کلونو کې د کرکټ د ټولو فارماتونو په سیالیو کې هم خپل مهارتونه په ډاګه کړی دي. د کرکټ نړیوال شورا پرون یکشنبه د ټی شل آی د او ڈی آی او د ټیسټ لوبو د لسیزی د ټیمونو غړي اعلان کړل. په دغه ټیمونو کې د پاکستان هیڅ یو لوبغاړی نه دی غوره شوی. ټاکل شوی چې سبا سشنبه د کابل د وشو کلبونو ترمنځ سیالۍ پیل شي. د افغانستان د وشو فدراسیون رئیس سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د وشپېته لوبډلو ترمنځ په کابل کې ترسره کیږي او دوه ورځې به دوام وکړي. د ښاغلي یورش په وینا دا سیالۍ به په دوو کټګوریو کې د اتو او یولسو کلونو او د 12-14 کلونو ترمنځ ترسره کیږي. د سیالیو هدف د غوره لوبغاړو غوراوی ایښودل شوی دی. او د پورتګال د فوتبال ملي لوبډلې او ایتالوي کلب یوونتوس نام تو لوبغاړی کریستیانو رونالدو د یوشتمې پیړۍ تر ټولو غوره لوبغاړی ونومول شو. رونالدو د کلوب ساکر لوري دغه جایزه د هغو مراسمو په ترڅ کې ترلاسه کړه چې تیر شپه په دوبۍ کې جوړ شوی. رونالدو تر اوسه د پورتګال د ملي ټیم لپاره سیالیو کې 102 او د خپل کلب لپاره سیالیو کې 545 ګولونه وهلي دي.
سپورتي خبرونه مو اوریدل چې نوریاس نوري وړاندې کړل. قدر من اوریدونکو را سره وسید د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو. د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې به چې په څو شیبو کې خبريږي په دې اړه باسونه ووري چې د ماشومان لپاره د نمونو غوړه کول څومره اهمیت لري.
د خپل نوم نامې والا مور می شي د نوم روشان د نن په یګما خو مقصد نه به خوږی د نوم ورکه چې خپل نوم بیره باندې خایو.
دا پروګرام په څو شیبو کې خبريږي خو له هغه مخکې د دې خبرونې یو ورستای راپور چې ځنګړی راپور دی. 2000 د افغانستان د څلورو لسیزو جګړې د پای ته رسولو لپاره د هڅو په برخه کې یو بې ساري کال وو. په سګانی کال کې د طالبانو او امریکا نږدې شل کلنه جګړه ودرېده او د افغانستان د جګړې اصلي کورنۍ اړخونه خبرو ته سره کېناستل. د سولې په هڅو کې دا پرمختګونه که څه هم سیاستوالو مهم او تاریخي بللي خو تر اوسه یې د جګړې بل شوی اور نه دی سوړ کړی. اسدالله لودین په خپل تفصیلي راپور کې په 2000 کال کې د سولې پرمختګونو او هڅو ته کتنه کړې.
د لاسونو د پلاکا د 2000 کال د فبروري په 9 دوه کې د طالبانو او امریکا د تړون لاسلیک تاوه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو دا ورځ متحده ایالاتو او خلکو ته یې تاریخي یاد کړه او ویل
موږ دا درک کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د امپراتورانو په ابدي ځای او هدیره کې ونه جنګیږي. موږ په دې باور یو چې د افغانستان خلک چمتو دي چې خپله مخته ولاړ شي.
پامپیو ویل که طالبان په تلون کې شو وجمنو باندې ودرېږي 14 میاشتو کې خپل ټول سرتیری له افغانستانه باسي. طالبان هم تلون ته خوښ وو او یو نوی پړاو یاد کړ.
د تاسو ټولو راغلو میلمنو څخه چې زموږ د هیواد په اړه په دې تاریخي غونډه کې
ګډون د دوی د تحریک مرستیال او د قطر دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر غونډه ته لنډه وینا وکړه او دا تلون د افغانانو او نړۍ په ګټه وباله.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه یو مثبت اقدام دی او ټول ته مبارکي وایم.
د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو په نامه د دې تړون لاسلیک اسانه خبره نه و. د کار لپاره لز زله د طالبانو مرکچان او د افغان تبری امریکایي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي سیاستوال سره کېناستل. دا د خبرو داسې پړاوونه و چې تر ډیره د رسنیو لسترګو پټ تر سره کېدل او له پرمختګ یې ډیر کم معلومات خبرېدل. د لس پړاو خبرو ټول ټال 14 میاشتې وخت ونیو او په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر دوه سربیره چې د طالبانو سیاسي دفتر په کې دی کابل، اسلام آباد، نوی دیلی، مسکو، بروکسل، تاشکند او غنو نورو خارونو ته لزګونه سفرونه وکړل. لومړی پړاو خبرې د 2013 کال د اکتوبر پر 12 دوحه کې پیل شوې. تر دې وروسته نه پړاو نور خبرې اترې هم وشوې چې بل اخر یې لمخې د دوحې هوکړه وشوه. افغانان لکه د اوس په څیر د سولې او اوربند غاک ته تګی ناستو خو د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې پرمختګ ټکنای وو. دې خبرو کې ډېر لوړې ژورې هم راغلي او یو ځل نږدې و چې امریکایان له طالبانو سره د سولې دا ټولې هڅې پای ته ورسوي. دا هغه مهال و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ نه پړاو خبرې شوې وې خو کابل کې د طالبانو له وبري دروسته ناڅاپي ولسمشر ډونالد ټرمپ دا خبرې لغوه اعلان کړې. د غبرید کې چې د 2019 کال د سپتمبر په 15 نیټه د کابل ښار ششدرک سیمه کې وشو د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه وژل شول. لبری دروستا ترامپ وویل طالبان د وژنو لارې سوله کې امتیاز غواړي نو ځکه دای ورسره شوی خبرې لمنځه وړي.
خبرې لمنځه ولاړې ختم شوه. د زینو اندېخنو په اساس ختم شوه. دوی فکر کاوه چې خلک ووجني نو د خبرو میس کې به خمو کفتر لا سکړي.
ټرمپ یوازې خبرې لغوه نه کړې، بلکې د یو څه مخ کې ولاړ او له طالب مشرانو او افغان ولسمشر سره یې له یو پټ پلان شوی ملاقات پرده پورته کړه. د اعلان وکړ چې د امریکا په کمپ ډیویټ کې یې پلان کړی دا کتنه لغوه کړې ده. تر دې نه انګریزو سرګندونو وروسته افغانان د سولې له اړخه یو څه ناهیلي شول. د ناهیلیو شاوخوا 15 میاشتې دوام وکړ، خو د امریکا دریز بیرته نرم او د 2000 کال د جنوري په 6 نیټه له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې. دا د طالب او امریکایي مرکچانو لسم پړاو خبرې وې چې دوحه کې پیل شوې. د خبرو چې د نورو پړاوونو پرتله اوږدې وې پایله ورکړه او ورسره هوکړه وشو چې د فبروري پر 9 بعد د دواړو خواو ترمنځ موافقه لاسلیک کیږي. همداسې وشول. د فبروري په 9 د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو دوحه کې له طالبانو سره هوکړه لاسلیک کړه. په همدې ورځ مارک اسپر چې هغه مهال د امریکا د دفاع وزیر وو د ناتو له عمومي منشي ینس سټولتنبرګ سره کابل ته ولاړ او هلته یې له افغان حکومت سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه مراسمو کې وویل له طالبانو سره د دولت خبرې به اوږدې او هر اړخیزې وي.
Our agenda for discussion with the Taliban be wider.
La Taliban sar ba zamuk de khabaro agenda tar hago prakhwi che do la America sar khabaro ki darluda do bayad khpalo dawlati aw na dawlati mlatar sar de ariko paada khabaro ta chamtu wi aw haga ham par das bawari system che la tulu nari walu tar gar sar arike prekri
da America aw Taliban da dohe po hokda ke da 2000 kal da March la sama da bainul afghani khabaro da pail uraz wa taqal shwa. خو په دې شرط چې تر دې نیټه به د طالبانو 15,000 هغه زندانیان خلاصیږي چې طالبانو یې لست افغان حکومت ته سپارلی. خو داسې ونه شول. افغان حکومت د امریکا او طالبانو د هوکړې پر زینو ماده نیوکه وکړه او همدا لامل و چې د بین الافغاني خبرو پیل سباند شپږ میاشتې وزنډید. افغان دولت لومړی وویل د طالبانو زندانیان به قید او شرط نه خوشي کوي. د دریزي امریکایي چارواکي یو څه ناراضه کړل. میاشتو لانجو او کابل ته د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر له سفر وروسته حکومت د طالب زندانیانو آزادېدل پیل کړل. د افغانستان دولت په څو پړاوونو کې د طالبانو 4,600 زندانیان آزاد کړل، خو د 4,000 د خوشې کېدو پریکړه ته چې حکومت خطرناک بلل مشورتي لویه جرګه راوبلل شوه. د 2000 کال د اگست 8 نیټه وچې په همدې موخه کابل کې لویه جرګه پیل شوه. نږدې 3,500 ګډونوالو یې په دریمه او وروستۍ ورځ خپل پریکړه لیک کې چې منشي رفیع الله حیدری ولوست غوښتنه وکړه چې دغه 400 زندانیان باید خوشي شي.
جرګه د سولې او مذاکرات او د پیل په وړاندې د شته خندونو د لری کولو د وینې له تویدلو څخه د مخنیوي او همدارس د وګړو د مصلحت او خیر لپاره د طالبانو د 400 بندیانو د خوشی کېدو نظر تاییدوي.
لدی غوښتنې سره هم حاله ولسمشر د دغو زندانیانو د خوشی کېدو فرمان لاسلیک کړ او طالبانو هم خبرو ته چمتووالی اعلان کړ. شاوخوا میاشت وروسته د سپتمبر په 12 د افغانستان په سوله کې نوې سفر کې پرانستل شو. دا د طالبانو او افغان دولت ترمنځ لومړی ځل د مخامخ رسمي خبرو پایل وو.
د مهمه او تاریخي غونډه ته استاسو دراتک هر کلی کوم.
د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله د مراسمو کې د افغان پلاوی مشرکه ولا.
لوی خدای دی د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ترمنس د سولې مذاکرات کامیابی ته ورسوي، ځکه چې دا زموږ د ملت هیله ده.
د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر وویل دوی ځکه خوښ دي چې د افغانستان 40 جګړې ته د سیاسي حل لارې په هدف سره راټول شوي. که څه هم د عامو افغانانو په شمول ګڼو نړیوالو سازمانونو غوښتنه او تمه درلوده چې د طالب زندانیانو خوشی کول او د بین الافغانی خبرو پایل به افغانستان کې د دواړو خواو ترمنځ د اوربند یا لک تر لګه اور کم سبب شي، خو برخلاف د تاوتریخوالي پیښې نه یوازې دا چې راکمې نه شوې بلکې زیاتې شوې. طالبانو د فبروري د میاشتې له تړون وروسته پر امریکایي او بهرنیو ځواکونو بریدونه ودرول، خو پر افغان امنیتي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړ چې لا هم دوام لري. بین الافغانی خبرو چې د افغانانو ترمنځ د بحثونو لمړنۍ پړاو بللی شو 3 وخت ونیو. د خبرو ډیر وخت یعنی 80 ورځې په دې تیر شوې چې د بین الافغانی خبرو تګلاره او اجنډا څه ډول وي. د 2000 کال د ورستۍ میاشتې دسمبر 2 نیټه و چې د دوالو لوریو مرکچان پر دې تګلارې سلاشول د دولت د مرکچی پلاوی غړي نادر نادری دا اعلان داسې وکړ.
د افغانستان د سولې د مذاکرات کارنلارا نهایی شوه. د دوالو خواو له طرفه یو ګډ کاری کمیټه خپل کار به پیلې.
دغه خبرو کې د دسمبر په 12مه یعنی پوره درې میاشتې وروسته څه باندې شل ورځنۍ وقفه اعلان شوه. دواړو خواوو وویل چې د دغه وقفه پر مهال به خپل مشرانو سره د شویو بحثونو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي. له دې سره د دولت پلاوی کابل ته او د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. پاکستان ته د طالبانو د پلاوی د سفر پر مهال د ولسمشر په ګډون څو افغان چارواکو طالبانو ته وړاندیز وکړ چې د خبرو بل پړاو چې د دواړو لوریو د هوکړې لمخې د 2021 کال د جنوري په 15مه پیلېږي افغانستان کې د ننه ترسره شي. افغان چارواکو وویل د هیواد د ننه هر ځای چې طالبان غواړي د یو سره د خبرو لپاره چمتو دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وویل افغانستان کې د ننه خبرو ته شرایط نه دي برابر او په خبره یې د دواړو لوري مرکچیان باید دا پریکړه وکړي چې چیرې راتلونکو خبرو ته دوام ورکړي. پر عام افغانانو سربیره ملګرو ملتونو، امریکا او د افغانستان په قضیه کې ښکېلو نورو خواوو له طالبانو او افغان دولت څخه د خبرو د دوام سره په یو وخت د اورکم یا اوربان پر لپسې غوښتنې کړي چې تر اوسه منل شوي نه دي. اوس افغانان د نوي 2021 میلادي کال په هیله دي چې ګوند پکې د اوربند او امن مزه وڅکي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر ماشوم ته د خکولي او معنا لرونکي نوم خوښول د هغه پر شخصیت څومره تاثیر لري؟
د ډیری نومونو رابطه له استعداد سره ثابته شوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د با استعدادۍ لامل ګرځي.
ولې یو شمیر کورنۍ د ماشوم په نوم کې ښودلو دومره غور نه کوي؟
ماغه به زمور ته ویلې مالې، ولې بی بی آبا به در باندې څه نوم ده؟ ویلې زن آغا و خندان نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځېده.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د ماشوم د نوم کې ښودلو په اکله د خلکو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره هم د موضوع څېړو. لازادي راډیو سره اوسئ. پر مور او پلار باندې د اولاد له حقونو څخه یو هم پر نوی زیږیدلی ماشوم د ښه او معنا لرونکي نوم ایښودل دي. نوم پر انسان په مستقیم ډول اغیز لري. داسې نوم وټاکئ چې په ویلو سره د نوم خاوند او مخاطب کس مثبت روحیه واخلي. نوم د انسان پر شخصیت، د هغه پر کړو وړو اغیز کوي. د تاسو له ماشوم سره به د هغه نوم نه یوازې اوس او د ځوانۍ په مرحله کې مل وي، بلکې د ژوند تر پایه همدا نوم دی چې تاسور باندې خیدی. د نوم تلفظ په دقت سره چکړی. کچیرې د ماشوم نوم په سم ډول نه تلفظ کیږي، نو د ژوند تر پایه به مو ماشوم له یو ډول ډار سره مخ وي. ځکه ویره به ورسره وي چې کچیرې خپل نوم غلط تلفظ کړي نو خلک به ور باندې وخاندي. د ادبیاتو ماهران وایي د دې لپاره چې یو ښکلی نوم مو خلق کړی وي، د څو نومونو له ترکیب څخه ګټه واخلئ. داسې هم کولای شئ چې د دوو نومونو له یو ځای والي څخه یو ښکلی او په زړه پورې نوم جوړ کړئ. په کابل کې د یو شخصي دفتر کارکوونکی میا جان وایي د ته داسې کسان ورزي چې خپله نارینه وي خو نوم یې ښځینه ورباندې ښودل شوی وي.
یعنی بعض نومونه متراضي چې تعجب کړم. بالکل سالخوش، زه نه پوهیږم سالخوش څه مانا. شیرینگل هم ده، نر نوم ده، هم ده خزی نوم ده، لکه شاگل، ماگل، کندیگل. ما فکر کرده چه ده به خزی وی، مگرم آقا نروی نام ماست، شاگل نروی.
هغه کسان چې د نوم په ایښودلو کې غور نه دی شوی وایي چې اوس یې خپل نومونه نه دی خوښ. په باغ زنانه کې دوکاندار روشن له نور خبرو سره.
د خپل نوم نه مې ولا مور میخای د نوم مې روشن د نن په یګما خو مقصد نه مې خوښیږي. د نوم ورکی چې یو خنوم به را باندې خای و ما هغه به زمور ته ویلم، ولی بی بی آبا به را باندې خای و څه خنوم ده. ویل زن آقا و خندان نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځېدل. دی مو د څه نومونه دی؟ یوه دیوه ده، بلای روینا ده، یوه بی بی رقیه ده، بلای بی بی اجره. دغه نمونه مور پر لورګانی شي فکر زبر تر ډیر کوم باید او خنوم باندې یاتسي
د اسلام دین وای چې د ماشوم له مهم حقونو څخه چې په مور پلار لري هغه د خکول نوم کې هودل دي د علوم اکاډمۍ د دینی برخه علمي غړی نور الله کوثر وای چې د نوم هودل اسلامي او ټولنیز اړخ لري
دا دوه اړخ لري لومړی اړخ دودیز اړخ ده چې د ټولنې لحاظ نه معمولا خلک خنومونه انتخابي او په نوم باندې ویاړي نو ځکه دا یو دودیز حق ده بل اصالت حق دی چې وګوره اسلامي حق ده د اسلام نظر نه ښه نوم انتخابول ده د ماشوم حق ده نبی علیه الصلاة والسلام فرمای حق الولد علی الوالد خمس د ماشوم حق پر پلار باندې پنځه حقونه دي په هغو حقونو کې لومړی حسابي ان یحسن اسمه د چې هغه ته ښکلی نوم انتخاب سي د ښکلی نوم انتخابول او بهتر نوم انتخابول ده د ماشوم حق ده شریعت دوی ته حکم کړی دی چې بهترین نوم او ښه نوم ورته انتخاب سي په قیامت کې هم سړی په نومونو باندې یادیږي نو داسې نوم سړی انتخاب نه کوي چې هغه نوم د شرم او د عار باعث وګرځي لومړنی شهید په اسلام کې هغه سمیه و ډیر ښکلی نوم همدا رقم ما د خپل اولادونو یو نوم رومیسا ایښی ده په اسلامي تاریخ کې ورک نوم ما وخته دا را ژوندۍ سي رومیسا نه مالک مور و او نبی علیه الصلاة والسلام ته ډیره ګرانه ښځه وله دا رقم عمره یو نوم ده نبی علیه الصلاة والسلام دا نوم خوښ کړی و او دا د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه مور و
د خوونی او روزنې د پانتون د روانشناسي استاد شرف الدین ازمی وایي که چیرې ماشوم ته ناسم نوم واخیستل شي او یا پرې ناسم نوم کېښودل شي نو دا ومني چې ماشوم له پرمختګه وغورځوه غلط نوم ایښودل انسان له کوچنیوالي مایوسه کوي او دا د دې سبب کیږي چې ماشوم غلی او وروسته پاتې شي نورې خبرې په یو مرکه کې اورو
د نوم خودنه او د نوم انتخاب د ماشوم لپاره د ده په ژوند او د ده په راتلونکي کې خورا ډیر مهم او نقش لري خو له بده مرغه په دې ټولنه کې مور و پلار تر ډیره حده او تر ډیره بریده د دې امکان او حق نه لري چې په خپلو بچیو په خپله خوښه نوم کړي یا یې نیکه ږدي یا یې ملک ږدي یا یې مشر ږدي یا یې وکیل ږدي او یا یې انا ږدي یا په اصلاح خوښي خسر ږدي دغه مورد له بده مرغه یو مورد دا ده چې مهم ده ډیر بارزښته ده پارزخت متاسفانه موږ نه پیګو دویم دغه نوم بل څوک دی او دریم مسله دا ده چې مور او پلار مو دی په ډیرو خاري په ډیره زرنګي او په اصلاح په غوړې نه کدی او په دې نه پوي چې نوم هم کوي سي په ماشوم هغه زو کې کنه هغه نوم دوی کدی چې خپلې خوښي
کچې یو د سینو می ځای د ماشوم خوښ نه یا هغه د مناسبه معنا ون لري دا څوم ربات تاثیر کولای شي
غواړم څو ستونزې یادونه وکم اولنی مورید اروي ستونزې دي یعنی ډیری ماشومان د خپل نوم له برکته به اصلاح په جوړ خپګان اخته کیږي په استراب اخته کیږي خپل نفس اعتماد له لاسه ورکي یو ډول یعنی که تاسو په خپل بچی بد نوم کېږدئ دی بدو کړنو ته هڅولی او ترغیب ولی سي دریم د احساس مسله ده ماشوم ته په لنډ مهال کې بد احساس او ښه احساس ورکي او په اوږد مهال کې بریالیتوب او بدبختی یا شقاوت ورکي ډیری نومونه د ارواپوهانو له نظره د کړنو لامل ګرځي یعنی ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان ځینې کړنو ته اړ باسي که بد نوم پکې دی هغه بدو کارو ته یا بدو کړنو ته مخه کوي د ډیریو نومونو رابطه له استعداد سره ثابته سوې ده یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو هغوی د بااستعدادۍ لامل ګرځي یعنې هغوی کوی سي په آینده کې بااستعداده او لایق او باهوشه اوسي د نوم او جرات ترمنځ مې واجب اړیکه پاتې سوې ده یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو د دوی په زړورتوب جرات او پر نفس اعتماد سره مرسته کوی سي ډیری نومونه د احترام او بې احترامۍ لامل ګرځي که موږ په خپل بچي ښه نوم کېږدو د دې لامل ګرځي چې خلک احترام ورته وکړي یا که موږ بد نوم پې کېږدو کېدای سي دی بل چاته بد احترام ونه کړي یا درناوی ونه کړي د ډیریو نومونو ترمنځ د نومونو او د بې باورۍ ترمنځ رابطه ده ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان په خپل ځان بې باوره کوي په خپلو استعدادونو بې باوره کوي په خپل هویت او شخصیت بې باوره کوي ډیری نومونه حتی له ډار سره رابطه لري
تاسو خپل څه رقم نومونه اورېدلي چې هغه مناسب نه دي
مثلا که تاسو پر خپل زوی سرتور نوم ږدئ دای به معمولا کوڅړاب لنډغر او سرتوري معمولا بس کارونه کوي سرتورانه کوي که تاسو خپل نوم زکی نوم ګدی خپل بچی دای به په خونځي کې خینوم لري اخلي لایق به زحمت به باسي زکی څه منور کوي زکی خوب دی او شعر منور کوي او سرتور څه منور کوي لنډغر څه منور کوي یا مثلا که تاسو خپل بچی زمرای نوم ګدی د زمرې خوندې به دوی دای هغه کوي په اصلاح بیرحمي به کوي شقاوت به کوي یا بل به کوي په زوی باندې همدغسې نور نومونه ږدئ مثلا څارویو الوتونکو
که تاسو خپل بچی هم دا مثلا د سنومونه کې دی چې هغه په ټولنه کې یو ډول مسخره ول دی، مثلا شاکوکو جان، نو دا کوي سړي زول دی، هم مثبت او هم منفي، یعنی د دې په عواطف اغیز کوي. دی په تلویزیونونو کې او په راډیوګانو کې د اسامه تورست یا مثلا چنګیز خونخوار یا هتلر فاشست دا نمونه بده پر رسنیو کې اوري، او دغه نمونه به کېدې په ټولنه کې د سره استفاده شي، مثلا اسامه تورست، اسامه القاعده، اسامه جنایتکار. دا ټول هغه څه دي چې د ماشوم په روحیه ډیر بد اغیز کوي، د ته وډو ډار ورکي، د په ذهن کې وډو ځینو کړنو ته اړ باسي. یعنی ډیر هغه خلک چې تاسو غل ورته وایي، غل ورته وایي، غل 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 غل، هغه غل کیږي. ډیر هغه خلک چې تاسو ورته فتنه وایي، فتنه وایي، مضر وایي، هغه بل اخره فتنه کیږي، مضر کیږي. او روستای مورچا دونه غوړم کوم هغه ډی کیږي، یعنی نوم کولای سي چې د ماشوم په اړیکو هم مستقیما اغیز وکړي. یعنی ستاسو بچی بلاخره ټولنه کې له ماشومانو سره مخامخ کیږي، او دغه د شپږ کلنۍ، پنځه کلنۍ او درې کلنۍ سن، دا هغه سن ده چې معمولا ماشومان غواړي ډیر مسخري وکړي. یعنی کله چې په ډله کې وجای کیږي سره، نو دلته که د تا د ماشوم نوم سم نه و، د تا ماشوم د ملنډو، ټوکو، ټکالو او مسخرو سوجه ګرځي.
استاد، که په آخر کې دا پوښتنه وکړو چې کله یو څوک خپل ماشوم باندې نوم ږدي، دای له چا نه مشوره واخلي ترڅو یو داسې نوم انتخاب کړي چې په راتلونکي کې د ده بچی له ستونزو سره بیا مخ نه وي؟
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې موږ ډیر د هندي سریالونو یا د هندي خدایانو نومونه ږدو، مثلا سویتا او ځینې نومونه چې په د دوی په معبدونو کې شته، د هغو نومونه ږدو. یا مثلا که موږ ترکي سریالونه ګورو، هلته د ترکانو نومونه ږدو. یا مثلا که موږ اوس امریکایي سریالونه ګورو، یا مثلا نور اروپایي سریالونه، هغه نومونه ږدو. زه فکر کوم چې دا یې ښه منبه نه ده د نوم. په دغه برخه کې زه هیله کوم چې موږ د خپلو بچیو د نومونو لپاره د خپلو ادیبانو او تاریخدانانو پلاټه کیسو، یعنی موږ ورسو خلکو ته چې د افغانستان له تاریخ نه خبر دي، له ادبیاتو نه خبر دي، له فرهنګ خبر دي، له غوی سره کینو خبرې وکړو، او مشوره ترې وغواړو چې په خپل بچی، په خپل لور یا زوی ستاسو په نظر څه نوم کیږدو. هغوی له تاریخه خبر دي، په اصطلاح نومونه ستا په تاریخ کې، زموږ په فرهنګ کې، کلتور کې، که هغه موږ په خپلو بچیو کیږدو لورګانو زمنو، دا به تر ټولو ښه منبه او ښه مرجع وي.
ډېر مننه استاد. درنو دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه فرض کی چی است، الله ممال او ملګری.
انقلاب فرض شول دیر تاریخو نہ خرچ شول دیر قلمو نہ خرچ شول دیر کتابو نہ خرچ شول